د مشال ډیو پروانو خبرونو کې د خپل کوربا اسرا الله مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ به سي. وخت د غرمې 2 بجې شوي. اوریدونکو دا غړي ځوانان غږ خبرونې ته اذان غړي ده. نن په قطر کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو ومورز ده. د نن په ځوانان غږ خبرونه کې هم د سولې پر موضوع د افغانستان ځوانانو د پاکستان له قبلي ځوانانو سره خبرې کوو او په روستۍ برخه کې به ټولنیزو رسنیو ته هم ورځو چې هلته کې څه روان دي. خو تر هر څه مخکې له ګولیازا د سات تازه خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سره ټکی. پاکستان بار کونسل وایي د قاضیانو ټاکنه دی پارلیمان کوي. پاکستان کې 42 نورې تعلیمي ادارې د کورونا وایرس احتیاطي تدابیرو نه عملي کولو له وجې تړل شوي او په نړۍ کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمېر له 10 میلیونو واوړېده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل پر حکومت غږ کړی چې د قاضیانو یا ججانو د ګمارنې وخت دی د پارلیمان په لاس کې بي. په اسلام آباد کې ټولګندیز کانفرنس ته په وینا کې د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر عابد ساقی ویل د احتساب قانون دی د سیاسي ګټو لپاره نه کارول کیږي. ټولګندیز کانفرنس ته د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری، د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او د عوامي نېشنل پارټي یو مخکښ حیدر خان هوتی ترڅنګ نور هم وینا وکړه. لغونډې رسو په علامه کې ویل شوي چې نور لسم آئینی ترمیمی بیل دی ختم کړل شي، د احتساب نوی قانون دی جوړ کړل شي او د بیان په ازادۍ دی قطغن نه نغول کیږي. خو د واکمن ګوند د کمی اسمبلی غړی اقبال افریدی وایي که اپوزیشن غواړي چې ججان د پارلمان لخوا وټاکل شي نو ورله پکار ده چې قانون سازي وکړي، نه چې داسې ټولګندیزه کانفرنسونه راوبلي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو نه عملي کولو له کبله 42 نورې تعلیمي ادارې تړلې دي. په پاکستان کې د سپتمبر په 15مه تعلیمي ادارې پرانستل شوې دي. تر دې مخکې د سپتمبر پر 18مه د کورونا وایرس کنټرول اینډ کمانډ مرکز ویلي و چې په ټول ملک کې 2 تعلیمي ادارې تړل شوې دي. په تیرو 4 ورځو کې په مجموعي توګه 15 تعلیمي ادارې بندې شوې دي. یادې ادارې نن په یو بیان کې ویلي دي چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره لارښوونې نه عملي کولو له وجې په خیبر پښتونخوا کې لس او سند صوبه کې 3 تعلیمي ادارې بندې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات ورکوونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهار پورې د کووید 19 ناروغانو شمېر 3,04,000 ته رسیدلې ده. له دې ناروغۍ 6,478 کسان مړ شوي خو له 2,09,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سپتمبر په 18مه د پولیو رن سلور ورځنی کمپاین پیلېږي. په پنجاب او سند صوبو کې بلوچستان صوبو کې د پولیو 2 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. دې سره په پاکستان کې د سپتمبر تر 18مې د ګوزن وهلو شمېر 2 او 1 ته رسېدلی دی. بلخوا د پاکستان د پولیو مخنیوي ادارې په وینا تیر کال په هیواد کې 120 ماشومان ګوزن وهلي وو. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان یوازیني 2 هیوادونه دي چېرته چې د پولیو رنز شتون لري. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO په اګست میاشت کې افریقا له پولیو وایرسه پاکه ګرځولې وه. دا پیښور د چټک بس سرویس نن هم بندي. حکومت د سپتمبر په 14مه په حیدرآباد کې په یو بس کې د اور لګیدو له پیښې وروسته د سرویس ځنډولې دي. تر دې وړاندې د رودري نوري حادثې هم مخې ته راغلې وې. د ترانس پیښور ویان محمد عمر پر مشاره لري چې هغه چینایي کمپنی چې دا بسونه جوړ کړي د ګاډو بیا کتنه کوي، نو ځکه یې دا سرویس په موقتي ډول درولې دي. نوموړي ویل چې د بیا پیرېدو په اړه یې څه معلومات نه لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اګست په 14مه په پیښور کې د بیا ټي بسونو د پروژې پرانسته کړې وه. د افغانستان د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد وایي افغان ځواکونه په ټول هیواد کې موجود دي او یوه برخه هم د سقوط سره مخ نه ده. نوموړي د سرګندولو پرون په لغمان کې وکړي. هغه د کورونا چارو له وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت له مشر جنرال سکاټ میلر سره هلته ورغلی و. اسدالله خالد په دې موقعه ویل چې افغان ځواکونه د ملک په هره برخه کې د دفاع لپاره چمتو دي. د کورونا چارو وزیر مسعود اندرابي رسنیو ته د وسلوالو د مخنیوي لپاره لغمان ولایت کې د پولیسو نور ځواکونه هم ځای پر ځای کیږي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت مشر جنرال سکاټ میلر په دې موقعه رسنیو ته ویل چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې له نږدې ساري او تمه لري چې خی پایلې به ولري. روسي خبر په نړۍ کې په پرونه ته کورونا وایرس خپل شمېر له 10 میلیونو واوړېده. په داسې حال کې دا چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په اروپا کې د دې وایرس خپرېدل د ګواښ تر حده زیاته شوې. تر نن سهار د پګرد نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې 9,500 کسان مړه شوي دي. دا تر دې مهال د مشال اړوي خبرونه.
جې جنو پنځه سو زول کې
دا په لیک لوس باندې پریته
ما ته رېزلټ د ایئر ایوارډ ملو
کوایلی علاقو کې فلری سلوبي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم مشته ولې بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
ته مشهد ځوانانو کې خبرونه کې یو بیا د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني هله لرم چې رو جوړ به سي هدون کو نن په خطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو و مورز ده د نن په ځوانانو غک خبرونه کې د سولې پر موضوع د افغانستان ځوانانو د پاکستان له قبلي ځوانانو سره لومبه خبرې کوو او له هغه وروسته به بیا پر دې خبرې کوو چې نن سما په ټولنیزو رسنیو کې څه روان دي تاسو هم موږ سره د ټلیفون سکایپ او فیسبوک لارې پروګرام کې برخه اخیستی شئ
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکل پیغام پرې خو دی شي.
د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوښته یوه به د سولې موضوع ته راځو او په فیسبوک هم د مشال رادیو چې کوم پاڼه ده نو په هغه باندې منګه خپل پوسټ پرې خو دی. د غی لاندې تاسو خپل څرګندونه لیکلی شئ. لوړاندې یو شمیر ملګرو خپل پوښتنې او څرګندونې پرې خو دي هغه به هم تاسو په وړاندې ږدو. راځو خبرونه ته. اوریدونکو، نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اوومه ورځ ده. په مذاکراتو کې د حکومتي پلاوي مشري د استخباراتو پخوانی مشر محمد معصوم ستانکزی او د طالبانو د ډلې مشري عبدالحکیم اسحاقزی کوي. دا مذاکرات د روان کال د فروری په 9 په دوحه کې د امریکا او طالبان ترمنځ په لاسلیک شوي لوزنامه کې ایښودل شوي وو. د سولې د دې خبرو هدف په افغانستان کې د 40 کلونو ناخوالو ته د حل لاره پیدا کول دي. د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې د افغانستان او د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو ځوانانو سره خبرې کوو چې دوی د سولې دغه خبرو ته څنګه ګوري. موږ سره میلمانه دي له جلال آباده دوه مدني فعالان عبدالبصیر سباون او ملالۍ میوندۍ او له پېښوره د قبایلي ځوانانو جرګې مشر ارشد پریدي. دوی دا وخت موږ سره د ټلیفون د لارې راغلي، خو تر هر څه مخکې زو یو راپور ته چې زموږ همکار احمد تکل جوړ کړی دی چې په قطر کې د سولې روانو خبرو وروستي جزئیات څه دي.
که څه هم د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکي مسایلو متمرکز دي، خو د افغانستان د دولت د پلاوي ویان نادر نادری ویلي دي چې له طالبانو سره پر اوربان موافقه ته هیله من دی. هغه دا څرګندونه د قطر له ټلویزیوني شبکې الجزیره سره په مرکه کې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچې پلاو ترمنځ د طرزالعملونو په اړه خبرې پرون د شپې تر ناوخته پورې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. ښاغلي نادری مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف موارد ډیر نه دي. هغه هیله څرګنده کړې وه چې د ده په وینا یو دوه اختلافي ټکي به هم ډیر ژر حل شي، خو پرون شپه ناوخته د دولت د مرکچي پلاوي غړې حبیبې سرابي ازادۍ راډیو ته وویل خبرې ښایي د جمعې په ورځ له یوې وقفې وروسته د شنبې په ورځ بیا پیل شي.
جمعه است، فکر نمی کنیم که ما مجلس داشته باشیم. بخواب ما گچی که حاضر هستیم.
میرمن سرابی وایي جمعه ده، فکر نکوم چه غونډه وشي. که څه هم موږ چمتو یو، خو مقابل لوری خیر رخصتی وکړي، ځکه د هغوی کورونه دلته په قطر کې دي. د شنبه پر ورځ به یقینا غونډوي، د تماس ګروپ به بیا هم سره وګوري او پر پاتې مسایلو به خبرې وکړي. په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د وږي په 22مه نیټه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې، خو له هغې ورځې تر اوسه د تماس ډله چې د دواړو خواوو استازي پکې دي د غونډو د طرزالعملونو او کاري اصولو په اړه بحثونه کوي. میرمن سرابي وویل پر دې مسایلو له موافقې وروسته به د غونډو پر مهال ویش او اجنډا خبرې وشي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانانو ترمنځ خبرې به بریالۍ شي. ښاغلی پومپیو د وږي په 16مه له فاکس نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل نور نو هغه وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. ښاغلی پومپیو وویل سوله به افغانانو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې خپل هیواد بیا ورغوي.
It's time for peace. I think every Afghan recognizes that, whether they're in the north.
Pompeo wai aga waqt ra rasidalai che bayat sola wushi. Za fikr kom har Afghan ka pa shamal ke dai ka pa junub ke ka de Afghanano pe telefono ke dai aw ka de Talibano pe liko ke tol hamda wai che da jagra pauzi hallara na lari aw ha galara lakaluno raise be natije wa no za ka hilamanyu داسې یو وسوله او خلاینه وشي چې یو ځل بیا به افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې خپل اقتصاد ورغوي، فرصتونه رامنځته کړي او د هر افغان بشري حقونه خوندي کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې روانې خبرې به څومره وخت دوام وکړي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ خبرې به ستونزمنې وي او ښایي ډېر وخت واخلي.
د احمد تکل راپور تاسو واوریدو. د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته وګستئ. د افغانستان لزوانانو سره خبرې کوو، د کبلی سیمو لزوانانو سره خبرې کوو چې دوی دغه خبرو ته څنګه ګوري، د سولې دغه خبرو ته دوی څنګه ګوري. موږ سره دوه میلمانه د ټلیفون په کرخه راغلي. له جلال آباد موږ سره ځوان مدني فعال عبدالبصیر سباون د ټلیفون په کرخه راغلي دي. سباون صاحب ډېر ستړي مشي.
سلامونه او درناوی تاسو د مشال رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
نو علیکم سلام ډیر مننه تاسو نه. او مونږه هڅه کوو چې له ملالۍ میوندې سره هم اړیکه ټینګ کړو. هغه ځوانه مدني فعال ده او له جلال آباد به دوی مکسر پروګرام کې برخه اخلي، خو څه ستونزه ده مونږ کوشش کوو چې دغه سره هم اړیکه ټینګ کړو. او له پېښور د کبلی ځوانانو جرګې مشر ارشد پردی هم مونږ سره د ټلیفون په کرخه راغلی. ارشد تاسو هم ډیر ستړي مشي. خبرې کوو چې جنگ په خصوصي توګه په ځانګړې توګه د افغانستان ځوانان څومره ځپلي دي، څومره تاوان ته رسولي.
په یو هیواد کې ټول پرمختګونه چې دي د سولې پورې تړلي. که سوله وي نو داسې وګړي چې هر څه لرو، او که سوله نه وي نو داسې وګړي چې هیڅ هم نه لرو. له بده مرغه چې موږ په څلور لسیزې کېږي چې د جګړې دغې بدمرغه جګړې ښکار یو او ورته له لاسه ګریوان یو. یقینا د هر افغان په کور کې د دې جنگ تاوان رسېدلی، او هر افغان په خپله برخه کې د دې نه زیانمن شوی دی. موږ ډیره اوږدا جګړه تیر کړله، او د نړۍ په هیڅ هیواد کې تر اوسه پورې موږ داسې بیلګه نه لرو چې هغوی دې څلور لسیزې خپل منځي جګړه ولري. له بده مرغه چې په دغه برخه کې موږ د نړۍ یو مثال او بیلګه ګرځېدلی یو. اوس امید دا دی چې موږ سولې ته ډېر زیات هیله مند یو. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د سولې په اړه باندې په لویه کچه باندې داسې یو هڅه کېږي چې په هغې کې ملګرو ملتونه او د نړۍ نور لوی طاقتونه شاملېږي، او په لویه کچه دا هڅه پیل کېږي. زموږ امید ورته ډېر زیات شوی دی، او دا امید په دې دی چې اوس نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات قائم شي. نو د دې تر څنګ چې نړیواله ټولنه دا هڅې کوي، مهمه دا هم ده چې په داخل کې مونږ هم د سولې لپاره ژمن
متحد. بالکل،
ما خپله په دې باندې یو ریسرچ کړی دی چې دا تقریبا د ګرانی وو چې په دریو لسیزو کې د افغانستان د ورانېدو عامل خو کده ټول بحث نه چور مونږ راوخلو افغانستان چې هر چاوران کو خود افغانانو په لاس یوران
کو
افغانان خپل د بهرنۍ مداخله ذریعہ نشي هیڅوک مداخله نشي کولای د نړۍ ټول هیوادونه چې دی هغه پر رقابت کې دی یو بل سره د ګټو ټکر دی او بل اخره د یو بل په اموراتو کې مداخله کوي ولی متاسفانه چې دا مداخله به په افغاني ټولنه کې ډیره په اسانه کېږي او ډیر په اسانه د دې هیواد د بربادی او دورانې لپاره ترې نه استفاده کیږي نو په لویا کچا باندې
استاد خبره مطلب دا دی چې کسل راځي نو هم به افغانان راولي لکه نور څوک نشي راوسته
او ډیر بالکل مهمه خبره هم دا ده چې ټول افغانان سولې ته متحد نشي سولې ته ژمن نشي او واقعا هغه لاملونو مخه ونیسي چې د اصل عمله زموږ په هیواد کې مداخله کیږي او بل اخره دا جګړه ساتلې ده ځکه تاسو وګورئ ټول هیوادونه چې دي هغوی جګړې د خپلو هیوادونو نه په خپل قوت او په خپل هغه درایت باندې ویستې دي نه دا ځکه ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې هیوادونه چې دي دا د ګټو ټکر لري د خپلو ګټو اهدافو لپاره په هیوادونو کې ستونزې جوړوي اوس لومړنی مسؤلیت زمونږ ګرځي چې مونږ باید نور ما مخکې یاد وکړه چې هر افغان د افغان په مقابل کې ولاړ دی
او تاسو د افغانانو خبره وکړه نو مونږ به قبایلي ځوانانو ته هم ورشو قبایل څومره اغیزمن شوی دی دغه جنگ نه او بیا د دوی څه رول جوړیږي بیا د دوی څه رول جوړیږي په دغه سولې راوستو کې زما غږ درځي تاسو سره ارشد ارشد زما غږ درځي تاسو ته زه فکر کوم چې ټلیفون کې څه ستونزه ده د ارشد اړیکه بیا موږ سره پرې شوې ده دغه پښتنه ستاسو نه ده بصیر صاحب چې تاسو څه ګورئ چې د کرخې هغه اړه ده چې کوم پښتانه دي افغانان دي په قبایلي ځوانان دي د هغوی څومره رول جوړیږي ستاسو په خیال باندې د هغوی څومره متاثره شوي چې په دې اول خبرې وکړو
مونږ او هغوی خو یو تن وجود یو او دا د تاریخ جبر ده چې اوس سره بیل شوي یو بیل نه یو نم فکر بیل دی نم کلتور بیل دی نم عقیده بیل ده نم روسر مرواج بیل دی خو بس یو کرخه ده چې دې کې شک نشته دی چې موږ هغوی سره کلتوري عقیدوي قومي ژبني سمتي دا ټولې اړیکې لرو معلومه خبره ده چې هغه خلک زموږ په درد باندې دردیږي او موږ د هغوی په درد باندې دردیږو نو خپله دا ګډوډي چې ده هغوی ته هم تر ډېره حده پورې زیان رسیږي موږ ته هم رسیږي یعنی که په کول کې که په هغې طرف ته څوک خوږیږي هم موږ پرې دردیږو که دې طرف ته څوک خوږیږي نو هغوی په موږ باندې دردیږي نو معلومه خبره ده چې د دغې دواړو سیمو وضعیت باندې جګړې چې دی ناسمې
سباون صاحب وبخښئ ستاسو خبرې پرې کوم دلته کې ارشد موږ یو واري بیا ټلیفون په کرخه راغلی دی ارشد ستړي مشي زما غږ درځي ارشد همدغه پوښتنه ستاسو نه ده چې دغلته تاسو څه ګورئ چې په قبایلي سیمو باندې تاسو د قبایلي سیمو د جرګې د ځوانانو چې کومه جرګه ده هغې مشري کوئ خپله د خیبر ضلع سره تعلق ساتئ نو څه ګورئ چې د افغانستان جنګ دغلته په قبایلو باندې څه اثرات غورځولي دي
دا امن لکه امن قدر زمونږ د قبایل نه زیات په دې ملک کې بل چاته دې احساس نه وي په قبایلي علاقو کې تیر دوه درې لسیزو نه تاسو وکتل چې هر کور نه کسان مړه شولو ډېر قبایل داسې وو چې هغې د بدامنۍ د وجه نه خپل علاقې پرېښودلې د هغې کورونه وران شولو او چې دا کم حالات په افغانستان تیر شو د هغې یو جلک مونږ لیدلی دی نو مونږ د افغانستان د خلکو سره زم چې زمونږ نه زیات د چا همدردیانې به نه وي ځکه چې دغه شی مونږ خپله هم محسوس کړی دی مونږ هم د دې سختو نه تیر شوي یو نو مونږ غواړو چې افغانستان کې د خدای امن راولي ځکه چې د افغانستان امن د دې ټولې خطې د ټول ریجن د امن سره د دې ټولې خطې او د ټول ریجن امن د افغانستان د امن سره مشروط دی چې هلته امن وي نو په پاکستان کې به هم امن وي پاکستان کې خصوصي طور باندې قبایلي علاقو کې به هم امن وي چې د افغانستان کې کله هم حالات یا جنگ وي یا حالات خرابي دا غي هغه چې کوم
نیخ پنی غا سرات تی نیخ پنی غا چه کم اثر دغلت
نیخ پنی غا کبائلی لاکو مانی مغا اثر انداز کی
گی دغلت تعلیمی داری وصلوالو ورنگولی دغراز نور چه کم روزگارونه ده خلکو آغا خراب شو نو پا دغی هم کل گرانا واچه منه نبوی سون تعلیمی داری دغلت ورنگول شولی پا کبائلو
که پا کبائلی لاکو که ست تیره هفته هم ده آرهزی زلی چه کم ماموزی لاکی تا پا ویزر تلی هم نوال ده ماو گتل آغا طول علاقه دا سیده کنا چه آغی خلق اسم پا کمپونو کی وسیگی نو چه آغا علاقه تا لاواپس شوی ندی چه ده ما کم حالاتو کتلو کم آغا منظر ماو کتا آغا ده پخپلو الفاظو که نشم بیناوانه تعلیمی داره طول رنگی وی اسپتالون رنگو اس حکومت لگیا ده ریپیٹریشن ده پارا ده آغا آئی ڈی پیز ده واپسی ده پارا سلک دیر ده تعمیر نو کاری شروع کرده ده اس و بیا هم آغا چکم ده افغانستان
خواه زه فکر کوم درشد در ټلیفون کې سستون زده نو دلته کې وخت هم مو ده یوه سندره شوې ده یوه سندره ورو بیره زو خپل ملمنو ته
اسلام صاحب کوم ګورو د امن د فواید نه د امن د
مشهد ځوانانو غږ خبرونه ته غوښتې زم تاسو کوربا اسر الله مومند اوریدونکو نن په قطر کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو اوه مورز ده د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې د سولې پر موضوع د افغانستان ځوانانو د پاکستان له قبلي ځوانانو سره خبرې کوو موږ سره د وخت له جلال آباد ځوان مدني فعال عبدالبصیر سباون د ټلیفون په کرخه دی او له پېښوره د قبلي ځوانانو جرګې مشر ارشد بیده یو واري بیا موږ سره د ټلیفون په کرخه راغلی دی اوریدونکو په فیسبوک باندې یو شمېر ملګرو پوښتنې پرېښودې دي لکه دغه راز اسلم لیکي چې دوی په دواړو خواو باندې غږ کوي چې کوم طالبان دي او کوم افغان دولت دی په دواړو خواو باندې غږ کوي چې د سولې خبرو ته کینی هم پر دغه اوس خبرې کوو سباون صاحب اوس دې ته راځو چې تاسو خو خبرې وکړلې ورشد هم ویلې چې دغه جنگ څومره تاوان رسولی دی د دواړو غاړو خلکو ته په افغانستان کې او دغه راز په قبایلي سیمو کې. اوس دې ته راځو چې دغه ځوانانو غږ خپرونه ده، نو د دې د لارې تاسو څه وایئ چې کوم ځوانان دي د طالبانو په لیکو کې دي، د ملي اردو په لیکو کې دي، دغسې هغه که زده کوونکي دي، که هغه په پټو کې کار کوونکي دي، هغه په مصري خانه کې دی، یو افغان ځوان دی، یو پښتون ځوان دی، نو هغوی ته څه وایئ چې د هغوی څه رول جوړیږي دا وخت؟
لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړله چې په ټوله معنا د جنگ ښکیل لوري دي، هغه که د حکومت پلوي وي ځواکونه دي، او هغه که د دولت وسلوال مخالفین دي، طالبان دي، او که هر هغه څوک چې په افغانستان کې توپک کوګا اغوستی او بالاخره جګړه یې پیل کړې. زه فکر کوم چې په ټوله معنا د جګړې یان هرې برخې ته او په ډېره لوړه کچه ورسېده، او دوی باید نور د تیر حالت نه تجربه واخلي چې د افغانستان قضیه لکه څنګه چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې دا نظامي حل نه لري. نو معنا دا ده چې جنګیالي هم باید نور په دې باندې پوه شي، او دا باید درک کړي چې د افغانستان جګړه چې ده دا نظامي حل نه لري او سیاسي حل لري. او تر ډېره حده پوه شي څنګه چې تاسو د ټپړو سرتیرو یادونه وکړله، چې بې لوی زیان چې ژوند لاس ورکړي، نو به دومره استعمال د دوی کورنۍ سوال ته ناست دي، او په هر لحاظ د دې ټولنې یو ډېره محتاجه طبقه ده. مهمه دا ده چې نور هر افغان چې هغه ټوپک وګي دا چې هغه باید نور ادا کړي چې ما خپل وطن د بربادۍ لپاره او دا حالت افغانستان په جګړه کې بهرني بودونه ډېر لوی دخیل دی، او دا لوی بحث دی. خو موږ دا چې نن د یوازې د افغانانو په مسؤلیتونو باندې بحث کوو، نو دغه غوښتنې چې وي موږ خپل د افغانانو نه دي، او موږ خپل افغانان باید خپلو فعالیتونو ته متوجه شو چې راتلونکي کې هر بهرنی هېواد که غواړي چې موږ د دوی د دسیسو او د دوی د اهدافو ښکار شو، اخره دا درک کړو. موږ باید نور سیاسي شعور په دې سطحې ته باید نور لوړ شي، او دا باید درک کړو چې څوک ولې ما د افغانستان کې د جګړې لپاره کوم اهدافو لپاره.
خپل ځان لګو خوځېږي مننه بوي ارشد تاسو درځما پښتنه زما دار چې وختي موږ پر دې خبرې وکړه چې د افغانستان د جګړې په قبایلو باندې څه منفي اثرات پرېوتي، په هغې تاسو خبرې وکړې. اوس پر دې خبرې کوو چې آیا د قبایلي سیمو چې کوم ځوانان دي، دا هم وار وار دا راپورونه راغلي دي چې دغه ځای چې کوم ځوانان دي هغه هم په وسلوالو کې موجود دي، په وسلوالو کې شته. نو دغه ځوانانو ته څه وایي چې دوی څنګه کولی شي چې دغه د څلوېښتو کالو چې کوم لانجه بدمنی په دغه سیمه کې روانه ده، هغې ته د پای ټکې په ایښودو کې دوی هم خپل یو رول لوبولی شي؟
تاسو ویلو چې افغانستان کې حالات څنګه وي، نو هغې اثر خامخا په قبایلي علاقو پرې وځي. چې هلته کې انتها پسندي زیاته وي، هلته کې وسلوال پیدا کېږي، نو هغې څه نا څه اثر زموږ په علاقو پرې وځي، زموږ خلک هم په غشي کې د دې سره شاملېږي. په دې هکله زه خپل د قبایلي علاقو ځوانانو ته وایم چې سوله دپاره د خپل کوشش وکړي، او د ټوپک په ځای زه وایم چې نه، مونږ یوویشتمه پېړۍ کې اوسېږو، نو د ترقی او د اصل جنگ چې ده ترقی او د ټیکنالوژۍ او د ریسرچ او د تعلیم دی. نو پکار دا ده چې مونږ د دنیا سره په دغه میدانونو کې مقابله وکړو. هغه وخت تېر شو چې د وسلې په زور به خلکو په نورو حکومتونه کول. باید مونږ ټولو ته پکار دی که هغه د قبایلي علاقې ځوانان دي چې هغې دغه فیل سره واوړي، خپل تعلیمونه وکړي، تعلیم سره سره خپل ځان ته داسې سکلز او داسې مهارتونه اکوایر کړي چې هغه په راتلونکي وخت کې په موجوده وخت کې مونږ د دنیا سره مقابله وکړو. مونږ پښتانه په تېرو څلوېښتو کالو کې ډېر زیات وځپلی شولو، هغه د افغانستان دي، هغه د پاکستان پښتانه دي، او د دې کې لکه زمونږ خپلې هم ډېرې زیاتې غلطیانې دي. نو اوس یو وخت دی، یو تاریخي موقع ده چې مونږ خپل ځان په صحیح ډایرکشن باندې کو مونږ خپل اپروچ بدل کو مونږ په دنیا باندې خپل اثر او رسوخ سیوا کو نو مونږ ټول ته پکار دی چې مونږ تعلیم لارو نشو د هنر لارو نشو
د سولې خبرو ولې دومره وخت ونیو دا پر وخت ولې نه شروع کړي دا وی باید دې خبرو کې پرمختګ زر تر زر وشي ځکه چې ټول پښتون قوم غواړي چې سوله زر راشي دغه راز محمد رفیق انتظار به لیکي چې د جنگ په دواړو لورو باندې غږ کوم چې بس ته نور جګړه پرېږدي د جګړې مونږه ستړي شو یو او دا یو ښه موقع یو ښه چانس راغلی چې باید دواړه خواوې دینه ګټه واخلي او دوی د پکتیا ولایت چمکنی ولسوالۍ نه دغه کم څرګندونه ده هغه کړې ده دغه راز ګل ګل ولی خان بیا لیکي چې ټولو میلمنو ته سلامونه او دا چې زه د آزاد کشمیر نه تاسو ته دغه لیکنه کوم یا دغه پوښتنه کوم چې آیا طالبان دا په طالبانو دا باور کېدی شي چې دوی به تشدد پرېږدي دغه پوښتنه به هم د خپلو میلمنو په وړاندې ږدو زه تاسو ته چې موږ سره له جلال آباد ملالۍ میوندۍ هم د ټلیفون په کرخه راغلې ده میوندۍ صاحب تاسو هم ډېر ستړي مشي ډېره زیاته مننه موږ وختي راسې کوشش کوو چې تاسو سره اړیکه ټینګه کړو خو څه ستونزه وه نو تاسو لږ وروسته راغلی نو دغه پوښتنه به ستاسو نه وي چې جنگ په قبایلي پیغلو باندې د افغانستان په پیغلو باندې پښتنو پیغلو باندې په مجموعي توګه څه اغیز څه اثرات غورځولي دي
وکنم کومه سیمه کې چې جګړه وي هلته بدبختي وي پرمختګ نه وي د ټولنې د نور قشر په څیر باندې مېرمنې هم ترېنه متاثره کېږي زه کراس خان مېرمنو په تړاو یا خاص ډول د ننګرهار د مېرمنو په تړاو وایم چې د جګړې له امله د دوی خوندي پاتې شوي دي خوندي ته نه شي تلل یا د دوی سیمه کې خوندي له منځه تللي دي د تعلیم پاتې شوي دي د دوی هغه د ژوند لومړني حقونه چې کوم دي هغه پلور په تو سیمه کې متاسفانه زموږ مېرمنو نه د جګړې له امله خپل شوي دي دا یو د ژوند د انتخاب حق چې کله یو مېرمن په دې باندې پوښتنه شي دا اسلام مبارک دین ما تر کړې دی او قوانين هم را کړې دي مګر دلته مېرمن مېرمنې یې انجن نه کوي په دې باندې دا حق یې نه خپل لري روغتي برخې ته هغه چې لازم ده متاسفانه د جګړې له امله لاسرسی نه لري یو برخه سره د انجن د تعلیم په دې کې ځینې هغه ډاکټرانو یا روغتي پلانو لستونځي سره مخ کېږي بل دا چې په ټولنه کې اما هغه په هغې کې چې ټیټي یو د دې لامل کېږي چې هغه روغتي برخه ته د انجن لاسرسی وي هغه لمنځي د ازادۍ حق دی خاص ډول د بیان د ازادۍ حق دی چې د جګړې له امله هغه متاسفانه لډیر او پښتنو مېرمنو یا خاص ډول انجنونو نه اخیستل شوی دی دوی نشي کولای په هغه سم ډول باندې خپل حقونه په تړه باندې غږ پورته کړي دا غوښتنې دفاع وکړي او یا هم خپل کوم حقونه چې دوی لري دا غوښتنې لپاره کار او مبارزه وکړي نور بیلابیل یا غوښتنې چې د مېرمنو ژوند دی تریخ کړی دی د ګرانو بدبختي ده او کله چې سولې یا منینو د غوښتنې کارونه پرکسي دي
سم دغه پښتنه به هم مستاسو نه وي چې کپلنټو کې دغه جواب کې چې جنکې پیغلې څه رول لوبول شي د ټولنې زور سنې دا ورده نو دا وخت چې د سولې کې خبرې روانې دي هلي ځلې روانې دي په دې کې تاسو څه رول لوبول شي
ډېر زیاته مهمه ده چې دا چې مېرمنې خپل حقونه څه ډول خوندي غواړي دا مهمه ده چې د مذاکرات او غځوانو غاړو ته چې افغان دولت ته او سوال طالبان دی هغه ته ورسي چې افغان مېرمنې څه غواړي چې دوی خپل رغم مبارزه مستقیمانه کولای شي د ټولنیز رسنیو یادونه تاسو کولای شي له دغه لارې کولای شي د سولې پیغامونه خبره کړي د جنگ د ختیلو غاړو نه وغواړي چې سوله وکړي جګړه پای ته ورسوي. دوی لکه څنګه چې د میوند ملالې په میوند کې هغه افغانانو ته بریا ورکړه، داسې که اوس وغواړي د سولې په برخه کې هم مېرمنې که ټول سره یو غږ شي، یو اتفاق شي، او دوی هغه د پښتونولۍ په لحاظ باندې وسلوالو ډلو ته غوښتنه وکړي، ځکه هغوی هم ځان افغانان او پښتانه او د همدې سیمې ګڼي. نو دغه برخه کې کولای شي چې مثبت رول ولوبوي. بله مهمه مسله دا ده چې د دوی هغه حقونو مسله ده چې هغه له دواړو لورو نه وغواړي چې کوم حقونه دوی باید د سولې په مذاکراتو کې د افغان مېرمنو خوندي وي. دا مهمه مسله ده، کوم داسې څه دي چې د هغې له ورکړې نه افغان مېرمنې تېرېږي. مثلا زما په لرې پرتو سیمو کې یوه خور کونډه شوې ده، د جګړې پر مهال یې خپل د کورنۍ غړی له لاسه ورکړې، هغه چمتو ده شي خپل خاوند وینه وبخښي دواړو لورو ته، مګر چې سوله وشي. د نور هغه بېلابېل دي چې دغه پیغامونه خپرول چې د افغان مېرمنو کړي دي او
افغان مېرمنې کولی شي چې مطلب خپل بچی له دغه جګړې ایثار کړي، یا چې کوم وسلوال دي، یا کولی شي چې خپل رونه ایثار کړي.
بالکل، دا مهمه برخه ده. کله چې دلته د تعلیم کچه لوړېږي او مېرمنې په دې باندې پوهېږي چې سوله یعنې څه معنا او جګړه څومره بدبختي زېږوي، دوی همدغه پیغام خپلو اولادونو ته ورکولی شي. ځکه هغه څوک چې په جګړه کې جنګېږي، که د هر لوري دی، هغه د یو چا خاوند دی، د یو چا ورور دی، د یو زوی دی، نه
ترسره
کولی شي باندې چې څوک چې مثلا جګړه ترسره کړي لپاره جګړه ترسره کړي، دا جګړه هغه مشروعیت نه لري. دلته په جګړه کې څومره خلک کېږي
تاسو وختي د ارشد خبري واورېدلې او څنګه ملالۍ چې کومې خبرې وکړلې چې دغه جګړې څومره تاوانونه راورسول، نو ارشد دغه یو خبره وکړه چې باید اوس په ټیکنالوژۍ کې سیالي وکړل شي. په نړۍ کې هم دغه د ټیکنالوژۍ سیالي روانه ده، په سبق کې، په تعلیم کې، په تحقیق کې، په ریسرچ کې، په دغه کې سیالي روانې دي. نو دغه ته څه خیال دی، څه به ویل غواړي ځوانانو ته؟
بالکل، یوشتمه پیړۍ دا د ټیکنالوژۍ دور دی، دا د علم دور دی، او هماغه قومونه برلاسي دي او هماغه پرمختګ پړاوونه وهي چې هغوی د وسانی عصر پر مختلفه ټکنالوژي ته لاسرسی پیدا کړی او بل اخر لاغې نه استفاده کړي. په هر حالت کې لکه څنګه چې تیرو نړیوالو جنگونو لړۍ ته د جنگ زیان او خود همدارنګي داخلي هیوادونو کې لکه زموږ په هیواد کې دومره اوږده جګړه ده، نو دا ټول کومه تاسو د جګړې په هر اړخ باس کو پټوله معنا په تاوان کې دي د ولسونو د هیوادونو لپاره. په کار ده چې زموږ وسانی عصر کې زموږ ځوانان د نړۍ پر مختلفو ټکنالوژي ته لاس پیدا کی، هغه نه استفاده وکړي، ځان د وشتمې پیړۍ په دغه عصري او مدرن سیستمونو باندې ځان عیار کړي، ځان د نړۍ د سیالو هیوادونو سره په بیلابیلو علمي او اکاډمیک او ټکنالوژي او سیاسي او اقتصادي برخه کې سیالي وکړي. همدا ذهنیت باید د پالیسي د دې لپاره کار وشي. او جګړه چې ده په هر لحاظ تا د بدمرغی خواته به، د غربت خواته به، تا د احتیاج خواته به، تا په مالی لحاظ، په ځانی لحاظ، په هر لحاظ د چي د زیانمن کوي. نو زه فکر کوم چې کومه او تاسو د دواړو پرتله کوو، هم د جګړې او هم د سولې امن او د ټکنالوژۍ سیالي، فکر کوم چې دا د ځمکې او اسمان توپیر دی او هر انسان باید د باندې ذهن خلاص شي، ځکه چې الله جل جلاله هر انسان ته عقل شعور ورکړي، د سرچ محاسبه هم کیږي، دا د عقل او د شعور په اساس باندې کیږي. نو په لحاظ په هر لحاظ باندې زموږ هر افغان ځوان ته پکار دی چې هغه ځان د نړۍ په هغه اکاډمیکو معیارونو برابر کړي، او هغه ټکنالوژۍ ته مخه کړي، هغه په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو نورو موراتو کې هغوی دا تللي وکړي. جګړه چې دا هیڅ کلن د نړۍ د یو هوښیار ملت، د یو هوښیار ځوان، د یو هوښیار شخص اساس ولې نشي کولای، بلکې جګړه په هر لحاظ د حماقت د زاوی نه تعریف شوې
ده. ارشد، اوس دې تر زو چې نورې هم ډېرې لارې دي، خو ډېره مهمه لار چې نن سبا کومه ده، هغه د ټولنیز رسنۍ. په ټولنیزو رسنیو کې آیا نشي کېدی چې د افغانستان، پاکستان، ایران، دغسې د هندوستان او د چین، دا چې څونه هم ګاونډي هیوادونه دي، د دې ځوانان داسې ګروپونه جوړ کړي چې هغه د سولې د پاره کار وکړي، سم خیال لري؟
علیہ السلام سے بالکل لکه کومو ګورو په دې وستون پر پیړې کې ټول نوټ بدلون چې هغه ټولنیز رسنه او چې کوم دا څه سمه او ته ډیر اوسته ده نو دا لکه دنیا کاروبار د کاروبارونو تعلیم نظام دې بدل کړو نو باید په کار دا چې مونږ دا فورن پالیسی چې د کوم ملک د خپل ملکونو کوم فورن خارجه پالیسی نه وي دا هم مونږ په دې باندې بدل کړو دې لپاره دې خوالي لپاره دا مونږ استعمال کړو مونږ چې کومه فاصلې دي په دې ملکونو کې مونږ جغرافیایي تور باندې ډېر جوخت پاتې یو بل سره په ژوندو کې زمونږ ډېر غټ غټ فاصلې دي یو بل ته هغه فاصلې مونږ په دې ټولنیزو رسنیو چې کوم پانی دي په فیسبوک ته کا ټوئیټر ته په دې باندې مونږ ختمولې شو او زه په د دواړو ملکونو په ځوانانو بلکې د درې واړو بل د ختیځ څخه څو ملکونو ځوانان دي هغه باندې دا غږ کوم چې حکومتونو ته په تمه کې ناستو په ځای باید مونږ ټول په خپله دغه فاصلې کمول پکار دي مونږ ته یو بل ته جوختېدل پکار دي مونږ اختلافات کمول پکار دي مونږ خپل حکومتونه خپل ملکونه مجبورون پکار دي چې مونږ خپل کې یو بل ته د دوستۍ او د ملګرتۍ لاس ورکړو ځکه چې کومو ګورو چې د مغربي دنیا په یورپ کې تاسو خپل هم پاتې کیږي هلته کې کومو ګورو دغه ملکونو بخي هغه جغرافیایي سرحدونو هغه کانسپټ او هغه ختم کړی دی هغه یو بل سره په کاروبار باندې ډېر زیات نږدې شوی یو بل سره په تعلیم باندې یو بل ملک سره په ټکنالوژي باندې دومره نږدې شوی چې هغه د سرحداتو او هغه د باونډریز والا کانسپټ الته ختم شوی دی نو په کار مونږ هم دا چې دا غینه دا سبق حاصل کوو مونږ خپل کې د ژوندو کې چې کوم لريواله دی یو بل نه کرکه دی یو بل نه نفرت دی دا ختم کوو او د پاکستان د قبایلي علاقو د ځوانانو د یو نمائنده په تور د افغانستان ځوانانو ته دا پیغام ورکوم چې مونږ تاسو سره په دې د امن د پیس پروسس چې کوم روان دی د دې خپل کې چې دا خبره اترې روانه دي نو مونږ تاسو ته دعا کوو مونږ تاسو سپورټ کوو سپورټ هم ګروپس دي ټول ته دا زه وینا کوم وړاندې چې مونږ خو دعاګانې او نیک تمنا تاسو سره دي ان شاء الله هغه ورځ لري نه چې خدای پاک باندې هم امن راولي او په دې خېټه کې به یو خوشاله وخت او خو وخت راشي
مللې صاحب دغه تاسو نه باخري پښتنه وي چې ارشد د خبرو سره چې باید د ټولو هیوادونو ځوانان را یوځی شي او دغه مسلې ته د پایټ کې په شریک باندې کید او خپل حکومتونه مجبور کړي سم خلې دې سره سمره اتفاق کوي
وکم د دې زیاته مهمه مسله ده موږ وسو ګورو مشران که هر ډول وي مګر ځوانانو فکر هله او ارمان به سره یوي د ټولو هیوادونو ځوانان غواړي چې دیو یو سولیز ځوان ولري یو پرمختللی ځوان ولري د علم په ګڼه باندې سمبال وسی او د هیوادونو ترمنځ هغه دوستانه اړیکې وي دا یو ډېر ښه خبره ده او د دې لپاره ډېرې هڅې شوي دي که تاسو وګورئ چې موږ مخکې د کوزې پښتونخوا هغه ځوانان دلته راغله په کابل کې کېناسته د مدني ځوانانو سره دلته خپل غږ پورته کړ نجونې پکې وي د دې ځینا د برې پښتونخوا هغه ځوانان پیغلي دي ولاړل هلته کوزې پښتونخوا کې کېناسته د سولې نارې پورته کړه د امن نارې پورته کړه د یووالي نارې پورته کړه د اتفاق او اتحاد نارې پورته کړه دا ډېر زیاته مهمه مسله ده چې چیرته زموږ هغه لوستې ځوانان هغه چې په ټکنالوژي باندې سمبال ځوانان دي او په علم باندې سمبال ځوانان دي د دې لپاره کار وکړي زحمت وباسي چېرې ډېره ښه پایله لرلی شي موږ د ډېرو فایدانو موجود هغه د سولې د ورورولۍ او د مینې پیغام چې د هیوادونو ترمنځ مشران په هر څه بوخت هغه لوی دغه پیغام ورکولی شي خپل حکومتونه مجبورولی شي چې تاسو سولې لپاره کار وکړي د امن لپاره کار وکړي د پرمختګ لپاره کار وکړي د یووالي لپاره کار وکړي نه دا چې د نفاق لپاره کار کوي او د نورو برخو ته ډېره زیاته مهمه مسله ده
سم سباون شپ کتا سه هم څه پیغام په اخره کې لري یو څو سکند شته دی برخه کې
مننه زموږ وروسته پیغام د ټول افغانانو نه ده چې په هر لحاظ تر د جګړې نه لاس واخلي او جګړه موږ دایمي بدبختی خواته بای او همدارنګه زموږ د ګاونډي هیوادونو د ملګرو ملتونو د سازمان غوښتنه ده چې موږ هم د نړۍ دیو بشر په توګه دا آرام ژوند حق لرو او موږ سره د افغانستان په سولې او ثبات کې دویم همکاري وکي او نور هر افغان باید د جګړې په خلاف ودرېږي او د جګړې مخنیوي وکي
سم ډیره زیاته مننه ستاسو درې وړو قدرمنو ملمنونو چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته خو وختونه تاسو ودون کو دا موږ سره ل جلال آباد د مدني فعالان عبدالبصیر سباون او ملالی میوندې ول پیښور د قبایلی ځوانانو جرګې مشر ارشد افریدی دوی سره موږ خبرې وکړلې چې کما د سولې خبرې روانې دي په افغانستان کې په هغه کې د دواړو خواو ځوانان څه رول لوبولی شي او پر دې مو سره هم خبرې وکړې چې دوی څنګه ګوري سوله څومره مهمه ده. همدې سره د خبرونې دا برخه پای ته رسیږي خو بل برخې ته به هم ورځو او هغه دا د ټولنیزو رسنیو چې په ټولنیزو رسنیو کې څه روان دي خو لږ به سندره واورو.
منی سے جوندم تا ٹھوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سر پر نک روزو اے دے ناوے سپین مڑ ون کولائے دے رن 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 کولائے دے رن 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 کولائے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه ناوې نرا روان شیر لکه یو خو غنې همدا سه بنف بنف کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند ژوند منی سے جن دن تٹو پک منی سے دکھ رات کتاب کے دوان کھیدی یاو بنا کاد تاوس بلد جانان تصویر و ازموی ناکد نقل یاو وڑو کئی کاغاز او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم
وست زوانان غږ خبرونه کې پر دې خبرې کو چې نن سبا زوانان په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا کې پر کومو موضوعاتو بحث کوي.
اذن کو یو ور بیا د خپل قربا اسلام لمومن سلامونه ومني. موږ سره دا وخت رضا دوتانه ل په خبره د ټلیفون پکر خده. رضا بلاګر دی او د غراز لیکوال دی او ور سره په ټولنیزو رسنیو کې ډیر زیاته فعال هم دی او نن سبا دوی یو کار شروع کړی دی او هغه دی چې څنګه به کنټرولینګ کیږي د هغې به څنګه دوی یو کس کولی شي چې د هغې مخه ونیسي. ټرولینګ داسې یو عمل دی چې کله څوک په ټولنیزو رسنیو کې څه خبره ولیکي یا څه خپله ویډیو واچوي بیا لاندې خلک هغې ته کنځلې کوي د بدې پسې وي. نو پر دې به هم د رضا سره خبرې کوو او پر دې به سره هم خبرې کوو چې نن سبا ټولنیزو رسنیو کې سره واندي. رضا ډېر ډېر ستړي مشي
تاسو
ډېر زیاته مننه. رضا کړم بیا هم په دغه ټرولینګ باندې خبرې وکړو مننه به وي.
دا خو دا تیرو وختونو کې مونږ افغانستان او پاکستان دواړو کې وګورو دواړو هیوادونو کې دلته په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو په پاڼو باندې خلک راشي خبرې وکړي نو د چا سره څه دلیل څه بحث نه وي نو هغه کنځلې ورته وکړي د هغې په باندې شخصي حملې وکړي دې عمل ته ټرولینګ وایي یا بې عزتي کول وایي. نو دا زما دغه کې و سوچ کې و چې په دې باندې خلق خو حکما او خلقو ته دان ویم چې د دې نه ځان څنګه بچ کی. هغې لپاره زما یو شو وه د دوتانی شو په نوم باندې یوټیوب او فیسبوک باندې. نو اولنۍ چې کومه برخه وه هغه هم په دې باندې وکړه. اوس د دې مخنیوي څنګه کیدی شي هغه ما په دې ویډیو کې خو ویلي. تاسو له مختصر توګه باندې دا وویل چې موږ ته پکار دی چې هغه خلق د ټولو نه زیات ښه کار چې کوي هغه چې نظر انداز یې کړو د نظر پریزي هغه که هر څه وایي که جواب ورکوو نو جواب ورکولو کې دې نوره طاقتور شي دې داسې وشماري چې زمونږ خبره زه یې ونیو. نو پکار ده چې کوم خلک موږ ته غلطې خبرې کوي بې بنیاده خبرې کوي یا کنځلې کوي په سوشل میډیا باندې هغه موږ اګنور کړو نظر انداز یې کړو. او د هغې نه علاوه د داسې خلکو بهتره طریقه ځکه دا وي د ټولنیزو رسنیو چې دې تا ته مخامخ نه راځي دې معلوم نه وي چې دا کس اصل کې څوک دی. یو کس سره چې ته مخامخ ملاو شي لاس ملاو کې هغه همت هم نه شي کولی چې ستا په څه خبره اعتراض وکړي او د اعتراض سره کنځلې وکړي. خو سوشل میډیا ټولنیزې رسنۍ یو داسې ذریعه ورته ملاو ده چې هغې باندې د دې اصل پہچان یا د دې هغه شناخت چې کوم دی هغه پټ وي دې راځي بیا په خلکو حملې کوي. په کار دی چې موږ دا نظر انداز کړو او بل هغه خلک ځان سره په سوشل میډیا باندې وساتو څوک چې په پوهیږو موږ چې دا خلک د کنځلو وال نه دي یا د ټرولینګ وال نه دي.
اوس رضا دې ته راځو چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې څه روان دي کومې خبرې روان دي مهم موضوعات څه دي؟
دلته په پاکستان کې خو د تیر اونۍ کې دا په لاهور کې یا پنجاب کې موټر وی باندې د یو ښځو دغه بچیانو سره چې جنسي زیاتی عمل شوی وو هغه ډېره ګرمه موضوع
یو ښځې سره د ماشوم د خپل بچو په وړاندې لکه زیاتې شوی وو جنسي تیری به شوی
خپل بچو په وړاندې د شپې راوتې وه. دا ښځه چېرته تلله په خپل موټر کار کې نو هغې ته څه کسان مخامخ شوي وو. بس هغې ورسره جنسي زیاتی کړی وو په ظلم زیاتی ورسره کړی وو. نو هغې باندې بیا د پولیسو د چارواکو چې کم کردار وو هغه خلکو ډېر وغندې ډېر زیاتې نیوکې پرې وکړې ځکه هغه د ګناهګارو ته ظالمانو ته دا نه ویل چې تاسو بد کړي دي الټې یا د بچیانو لا د ښځې لا دا چا سره چې ظلم شوي دي له ویل چې ته په دې وخت ولې راتلې. نو په دې باندې ډېرې زیاتې نیوکې وشوې. سوشل میډیا شور او غوغا جوړه شوه داسې لګېدله چې پوره یو اعلان جنګ شوی دی دومره زیاته ګرمه وه دا موضوع. خو بیا د همیشه په شان هغه رو رو کېناستله اوس یې هغسې خلک نه یادوي. دا موضوع په تېره اونۍ کې ډېره زیاته بحث دغه کړی وو. بل په اول ځل زه دا ګورم چې لږ هغه د مذهبي فرقاوریت خبره ده هغه لږ لاندې تللې ده په سوشل میډیا باندې. حالانکه هغه یو داسې موضوع ده چې هغه هر وخت په سوشل میډیا باندې ټاپ ټرینډ کې روانه وي رجحان لرونکي موضوعاتو کې روانه وي. په دې ځل داسې چل شوي چې یو دا واقعه وشوه او بل سیاست کې ډېر زیات خلک لګیا دي خبرې کوي. او د دې نه علاوه دلته چې کوم پشاور کې میټرو بس چلېدلو هغه پرونه راسه بند شوی دی. هغه باندې ډېر زیات بحث روان دي خبرې روانې دي سوشل میډیا باندې.
سمه رضا که لومبی موضوع ته راشو په موټروی باندې چې دغه کمی زنانه سره دغه جنسي تیری پیښو نو دغه سره څه ګوري چې په ټولنیزو رسنیو چې کوم بحث شروع شو تاسو نه ګوري چې هغه تر دې چې د پاکستان وزیر اعظم پر دې مجبور کو چې هغه تر دې لپاره موږ قانون سازی کوو باید چې دغه ماشومان او ښځې خوندي کړی شي. داسې نور چې کوم خبرې روانې دي څنګه تاسو د لاهور د سی سی پی او خبره وکړه په هغه باندې دغه تنقید وشو هغه دا خبره کړې وه چې دې له د شپې څل راوتل پکارو. نو دا پوښتنې راپورته شو دا خبرې راپورته شو چې آیا په یو ملک کې به د هغه ځای چې کوم شهري دی کوم وګړی دی هغه به د ماښام نه وروسته نه راوځي. نو څه ګوري چې دغه بحث څه ګټه مخته راغله؟
دغه واس ډیره غټه غټه مخاره مخې ته راغله. هغه دا زه همیشه دا خبره کوم تاسو نور پروګرامونو کې ما دا خبره کړې که ټولنیزې رسنۍ نه وې فیسبوک او ټویټر دا شیز نه وې کله به هم د یو مظلوم اواز ته دومره زیات توجه نه ورکړل کېدله. بل دا یو پاکستان کې د بده مرغه یو چیز دا دی چې مظلوم که داسې کس وو چې هغه ډېر غټ خاندان نه وو هغې سره بیا هغې باندې خلک ډېره خبره کوي یا د هغې سره ډېر زیات خطرناک یا ډېر زیات دردونکي عمل شوی وو لکه د ریپ والا کیس جنسي زیاتی والا کیس. کله کله داسې وشي چې یو عام کس وي هغه خاندان ډېر غټ نه وي یا هغې سره ظلم دومره غټ نه وي شوی نو هغې لپاره خلک دومره آواز نه اوچدوي. خو بیا هم د سوشل میډیا د ټولنیزو رسنیو دا طاقت دی چې هغه خلق دومره زیات راوچت کی په سوشل میډیا باندې چې د حکومت یو غد چارواکي راځي نور چارواکي راځي هغه هم بخنه غواړي هغه هم خپل کوشش دا کوي هلې ځلې کوي چې زما د خبرې اصل مطلب دا و هغه هم جواب ورکوي خلکو ته او د هغې نه علاوه د پاکستان کې کم ارباب اختیار دي د واکداران دي حکومتي چارواکي دي وزیر اعظم دی یا بل داسې غټ انسان دی نو هغه هم دوی ته مجبور شي چې د خلکو د تنقیدونو یا د نیوکو مخ لاره نیسي هغه ته جواب ووایي اوس که ټولنیزې رسنۍ نه وې دا خلک دومره مغرور وو دوی به کله هم د خلکو سوالونو پوښتنو ته جوابونه نه وې خو دا هغه سوشل میډیا د دوی طاقت دی چې یو عام سړي ته آواز یو عام ښځې ته یو عام هلک او جنۍ ته هر چاله آواز ورکړی دی هغه دومره آواز راوچت کړي چې غټ خلک چې پخوا به چېرته جوابونه ورکول د چا په سوچ کې هم نه راتلل هغه هم راځي دوی خلکو ته د یېرې جواب ورکوي دا نه کوي چې هغه خپل فرض ادا کوي دوی یېرې جواب ورکوي که ما جواب ور نه کړو نو دا به زما خلاف نور دا خبره لاړه شي نو دا د سوشل میډیا طاقت
په بی آر ټي باندې څه بحثونه روان دي پېښور چې کوم بی آر ټي سرویس ته بس سرویس ته په هغه څه خبرې روانې دي
هغه تاسو ته به پته وي چې هغه د سر نه هم بدنام شوی و ډېر زیات دوه درې ځله اعلانونه وشول بلکې څلور پنځه ځله اعلانونه وشول شروع کېږي به نه شو شو هغې نه پس هغې باندې څومره اخراجات راغلي دي خرچې پاربا او پیسې پې لګېدلي دي هغې باندې نیوکې شوي وي خو بیا هم په څه طریقه سره پاکستان وزیر اعظم عمران خان پخپله راغی پرویز خټک چې مخکینی وزیر اعلی دی د کې پي هغه هم راغی دی چې کله ابتدا وکړه د خلکو خبرې لږ لاندې لاړې بیا په کې دا دی چې پرون اور لګېدلی اوس دا اور په اول ځل پکې نه لګي دا هغه بسونه وو چې دی ډېر زیات پې فخر کولو یو قسم غرور یې کولو چې موږ داسې ماډرن جدید دور دغه راوړي دي او دې کې څلورم ځل دلته اور لګي نو دا هغه اسباب څه دي اوس غټه خبره پرونه راشي چې په ټولنیزو رسنیو لګیا ده هغه دا ده چې دا لا تر اوسه د داسې مسایلو سره ولې د مخامخ دي او دا غي نه بل غټه خبره ده چې هغه بس سرویس یې دلته چې کوم دا پروګرام دی یا دا پروجیکټ دی مکمل معطل کړی دی هر څه بند کړي دي پرون زه ورغلی وم نو دلته د دې په دروازو باندې په ګیټونو باندې خلک ولاړ وو انتظار یې کوو دې په پیپرو باندې لیکلي وو چې زموږ دا سرویس یا دا کار چې دی فلحال موږ بند کړی دی نو خلک نیوکې په دې کوي چې تا خو اول شروع کولی نه شو چې کله دې شروع کړو اوس بیا دې ته مجبوره شوې تمره ناکامي درته مخامخ راغله چې هغه دې دوباره بند بالکل اوس دا خبره دا دلته چې هر څه وشي یو عام انسان دی هغه ډېر زیات تعلیم یافته هم نه وي هغه دې صرف خپل فریاد دی سوشل میډیا ته ټولنیزو رسنیو ته ورسوي خلکو ته چې پته ولګي چې دا واقعي دا په رښتیا داسې څه ظلم زیاتی شوی دی یا دا د دې کټ فریاد درویدلو قابل دی نو هغه لازمي چارواکو ته هم رچي چارواکي دې ته مجبور شي چارواکي د خپل فرض د لاسه نه راځي بلکې د مجبورۍ د لاسه راځي نو ټولنیزو رسنیو د خلکو ته آواز ورکړي او هغه داسې آواز ورکړي چې دا هي مخنیوي دا خلک نشي کوي د اختیار چې کمال بابان دغه نشي کوي
سم ډېر زیات من رضا د تنډې سه بو یو جهان من استاسنه د وخت را کول ډېر مننه
بله دا
خو وختونه زموږ کوم مخ سره ځوان د ټولنیزو رسنیو مدني فعال رضا دو ثانه تاسو دوی خبري وره دي هم دې سره د مشال ځوانان غږ خبرونه پاتره سي خپل قربای سره لمومن ته اجازه ورکړي د لپامن خو وختونه